رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شبا شنایم. د دوم خبری خبرونه په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د دفاع وزارت وی طالبان د غزنی د ښار نه ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په لوی اختر کې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دویم ځلی اور بند ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. یو شمیر ځوانان گردیز کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ تور ورځ یاد کړې ده. افغان خبریالان غواړي کاري مسؤلیت تضمین شي.
یو اعتبار منځلار نسی، د رسنۍ اعتبار منځلار نسی.
او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچه. قدر منوریدین کو پدی عالم در تا رپورت درو چه در طول و رو ساوری و زرتا عشق الله رحیم زید دی سات پور خبرو نوی.
السلام علیکم، پسر که در افغانستان طولاند خبرو نوری. د افغانستان د دفاع وزارت وایي بیګا د غزنی ښار د کمانډو او هوایی قواوو د عملیاتو په نتیجه کې طالبان د دې ښار نه ایستل شوي دي. د وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس سویان احمد غفور جاوید د امریکا غا غشنا رادیو ته وویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول د حکومتي قواوو په لاس کې دی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د غفور جاوید د وینا له قراره په دې عملیاتو کې تقریبا 350 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د ځواکونو او بیا پولیس او د ملي وردو ډېر شاسکر هم په غزنی کې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د فاریا په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د غورماچ په ولسوالۍ کې د ملي وردو یوې اډې سقوط کړی دی. سیمه ایز چارواکي وایي د ملي وردو عسکرو 8 ساعته د طالبانو سره جګړه وکړله، خو د جګړې نه وروسته شاوخوا 40 تنه د ملي اردو عسکر طالبانو ته تسلیم شول. د 209 شاهین قل اردو یو ویان حنیف رضایی امریکا غږ ته ویلي دی چې د ملي وردو په دې اډې کې شاوخوا 70 عسکر دیره و چې یو شمېر طالبانو اسیر کړي دي. دغه پوځي اډه د چینایانو په کم شهرت لري. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي دا مني چې که په خپل وخت او جدي اقدام شوی و دغه نظامي اډه به د طالبانو لسته نه و ورغلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په راتلونکي لوی اختر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل اوربند ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او په لوی اختر کې د اوروند په حق له مفصلې خبرې کړې دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په لوی اختر کې په افغانستان کې د اوروند او سولې کلک ملاتړ کړی دی. همداشان د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو سره د دویم ځلي اوربند په باره کې په مشورو لګیا دی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی په دې حکله د امریکا غا کاشنا تلویزیون ته داسې وویل:
ما در آتش بس قبلی هم گفته بودیم که در هر نقطه ای که بالای مردم و نیروهای
موږ په تیرو بند که هم ویلی ول که په هر ځای کې زمونږ په خلکو او امنیتي ځواکونو برید وشي موږ دفاع کوو، خو اوس هم د اوربند په حکله خبرې او مشورې روانې دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون مسولین وایي د حقانی شبکې د دغه پانتون دوه استادان برمته کړي دي او د خوشی کېدو په بدل کې د افغانستان د زندانونو څخه د حقانی د کورنۍ د غړو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د دغه پانتون رئیس په دې حکله داسې وویل:
زه د افغانستان د موقف په اړه اعتراض نه لرم، ځکه زه د عدالت او قانون په اهمیت پوهیږم.
د نجات یوه اروپایی بیړۍ د مدیترانی په بحیره کې د 140 مهاجرو د ژغورلو نه وروسته 4 ورځې کېږي چې روانه ده، ګوري چې یو مسؤون ځای پیدا کړي او بیړۍ پکې ودروي. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې ایټالیې او مالټا سمدستي د رد ځواب ورکړی دی. د چین حکومت امریکا غک د چینایي څنګ دوه خبر اعلان ل شپک سات توقف نو ورسته خوشی کړی دی. دغه ژورنالستان هغه بخونی ول شول چې غوښتل د یو چینایي متقاعد پروفیسر سره مرکه وکړي. په لندن کې پولیس وایي یو سړی په خلکو او موټر او بایسکل چلوونکو موټر ور وستای دی او ځینې کسان ژوبل کړي دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
پولیسو دغه موټر چلوونکی د تروریستي عمل په شک نیولې دي. دوی ویلي نه په موټر کې ورسره بل څوک وه او نه په موټر کې وسلې وې. د لندن د امبولانسونو ادارې ویلي دي دوه تنه یې روغتون ته بیولي دي او وایي چې د هیڅ زخمي ژوند په خطر کې نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې دا د په لندن کې بله تروریستي حمله، دا حیوانات لیونیان دي او باید ښه سخت عمل ورسره وسي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د مالی د انتخاباتو څارونکي وایي رای ورکوونکو د یک شنبې د ورځې د جمهوري ریاست په دویم واري انتخاباتو کې د بې علاقګۍ او د امنیتي عواملو له کبله دومره رای نه دی ورکړي. په زیمبابوې کې حالات کړکېچن دي. د جمهوري ریاست د لوړې مراسم ځنډېدلې دي ځکه چې مخالفینو د جولای د 13 نیټې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. د اندونیزیا مدني ګروپونه د جمهور رئیس جوکو ودودو انتخاب اندېښمن کړی دي. ودودو یو بانفوزه اسلامي ملا خپل معاون غوره کړی دی. زیاتره څارونکي د جمهور رئیس دغه انتخاب یو داسې سیاسي حرکت بولي چې خپله ګټه یې پکې ده. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا فضانوردانو د سپیس ایکس په سفینه کې خپل لومړنی سفر بې ساری فرصت بولي. د ایتالیا د جنیوا په بندري ښار کې نن یو پل لوېدلی دی او د محلي امبولانسونو د ادارې د وینا له مخې لسګونه خلک پکې مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان قواو د غزنی په ښار او شاوخوا سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ولسمشر غنی یو ویان امریکا غا ته ویلي دي چې د تازه دمو عسکرو پر رسېدو وسله والو طالبانو له ښار نه په شا تمبول شوي دي. نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې اوري.
افغان حکومت وایي چې غزنی ولایت ته د ډیرو سرتیرو او د لوړپوړو امنیتي چارواکو په تلو سره په ښار کې وضعیت ښه شوی او له ښاره د باندې هم تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
غزه خوشبختانه با رفتن نیروهای حمایوي بیشتر و حضور لوی درکتز منشد امنیتی و معاون ریاست عمومی امنیتی ملی فعلا تمام نقاط شهر در کنترل نیروهای امنیتی هست و برنامه های تصفیه در خارج شهر جریان داره و سرمیاشت هم این روز موفق شد که به شمار زیادی از هموطنان کمک های را برسانه.
در غزنی لکار څخه په تیرو څلور ورځې یو جګړو کې ګڼ شمیر کورنۍ وتلې دي.
امشو ساتای تقریبا 7 بجه بود. 7 بجه بود کې امطارای جی دوی چیزا آمدن نمو ساعت یک ساعت گنج اجاره بمباردمان کرده. دیگه امروز که ما داخل شهر آمده ما داخل شهر نمون منتها نیروهای کمکی اردوی ملی و چیزا بودن داخل شهر. بعد ما از یک گوشه شهر تیر شدیم آمدیم.
په تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې د غزنی په ښار کې ګڼ شمیر ویجاړې رامنځته شوي او په سړکونو مړې لیدل کېږي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د خلکو کورونه او هټۍ سوځېدلې او په ښار کې یو ډول ویر خپره شوې ده. خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د غزنی اوسیدونکو ته ډار ورکړ چې افغان ځواکونه د قربانۍ په ورکولو سره د خپلو خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي.
پیام مې به مردم افغانستان و به مردم شریف ولایت غزنی ای است که نیروهای دلیر امنیتی هر لحظه آماده به ای هستند که از وطن و مردم خود با قبول قربانی ها دفاع بکنند.
اخو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق پرون وویل چې د غزنی ښار په څو ورځنۍ جګړه کې څه باندې سل ملکی وګړي وژل شوی دي. نوموړي د جګړې لخکې لورو وغوښتل چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
ملګري ملتونه د جګړې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو په رڼا کې د عامه تاسیساتو او د خلکو خوندي ساتلو ته پاملرنه وکړي.
له مخالفینو څخه د غزنی ښار د پاکولو په عملیاتو کې امریکایي جنگي الوتکو هم برخه اخیستې وه. طالبانو پر غزنی ښار په برید کې ټول مخابراتي انتنونه ویجاړ کړل او د ارتباطاتو په برخه کې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې د امریکایي پانتون چارواکي دغه پانتون د دوه تختول شو استادانو دوه تختون کنه غواړي چې دا استادان د انساني او اسلامي ارزښتونو لمخې پریدي چې خپل کورونه ته ستنه شي. دا دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی، دوه کاله مخکې په کابل کې وسلواله تختولي وو. په مکه په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار رپورټ ده.
د افغانستان د امریکای پانتون چارواکی وی دغه پانتون دوه سازان چې یو شپږ کلن کیون کینګز امریکای او بل نه سلبیخ کلن تیموتی جان ویکس استرالیایی دی او شاوخوا دوه کاله وړاندې په کابل کې د حقنی شبکې د وسلوالو لخوا تختول شوي. د هغوی تختون کې د دغه سازان د خوشي کېدو په بدل کې د حقنی ډلې د مشر د کورنۍ د خپلوانو چې افغان حکومت سره بندیان دي خوشي کېدل غواړي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس کینیت هالند نن د سې شمې په ورځ په دغه پوهنتون کې خبري کانفرانس چې د سړي تختونکو لخوا د دغه دوه سازانو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبه جوړ کړی وو. له سړي تختونکو د انساني او اسلامي ارزښتونو له مخې د دغه دوه سازانو د آزادولو غوښتنه وکړه. کینیت هالند کسم امریکای پانتون د دغه دوه سازانو د خلاصون لپاره ډیر هڅې کوي، خو د دې لپاره چې سړي تختون کې د دغه سازانو په بدل کې خپل بندیان آزادول غواړي او دا بندیان افغان حکومت سره بندیان دي، نو ځکه د خاغلی هالند پر وینا دا پانتون د خپل سازانو په خلاصون کې ډیر سنې شي کولای.
So we believe that they were kidnapped by the Haqqani network.
موږ دا ګڼو چې دوی د حقانی شبکې لخوا تختول شوي او زموږ دا باور وروسته له هغه زیات شو چې د دغو استادانو تختونکو د هغوی د خلاصون په بدل کې افغان حکومت سره د حقانی د شبکې د کورنۍ د بندي غړو د خلاصون غوښتنه وکړه. یو ستونزه چې موږ ورسره مخ یو دا چې سړی تختونکو د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي، خو دا بندیان د افغان حکومت سره دي او امریکایي پانتون د بندیانو د خلاصون لپاره د افغان حکومت پر پریکړو هیڅ اغیز نه لري.
دوه کاله وړاندې د اګست په اومه وسلوالو د کابل د دارالامان په سیمه کې د افغانستان د امریکایي پانتون سره نږدې د دغه پانتون دوه سازان چې په پانتون کې د انګلیسي ژبې درس ورکوو د ټوپک په زور نامعلوم زیاته وتښتول. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس خبریالانو ته ویل چې طالبان دي دوه سازان د اسلامي او انساني خواخوږي له مخې له خپل بند آزاد
کړي.
د هغوی روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ژوند یې هم تر ګواښ لاندې دی. هغوی درملنې ته لاسرسی نه لري او هغوی په ډیرو غیر بشري شرایطو کې په بند کې ساتل کیږي.
تیر کال وسلوالو طالبانو د دغه دوه استادانو یو ویډیو خپره کړه چې پکې استادانو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه له طالبان څخه د خلاصون په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. طالبانو سومو دا وړاندې یو شپږ کلن کیون کینګز امریکایي د روغتیايي وضعیت د خرابېدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې وه او د هغه د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په اړه خبرداری ورکړې وه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې یو پخوانی مامور وید مجدوی چې طالبان د امریکایي او استرالیایي استادانو د خوشي کېدو په بدل کې حقانی شبکې د بلسټي خودون کې مولوی جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او داغر یو ملګری عبدالرشید خوشی کېدل غواړي.
البته د زینو سرچینو په حواله دی ویلی وو چې باید دوه کسان چې حالت کابل رژیم په لاس کې دي او له بحرین هغه نیول شوی دی او کابل ته انتقال شوی دی چې انس حقانی دی او بل داغر ملګری عبدالرشید. دا څنګه راځي خو شته طالبان غوښتنه هم دا وا او تر اوسه پورې چې دا کسان ساتل شوی دي حالت طالبان سره او ویل کیږي چې یو حالت هم ډیر خراب وو او ناروغ وو. تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی. په هر حال دا جوجان روان دي چې طالبان د مقابل کې خپل دوه کسان غواړي.
د افغانستان امریکایي پونتون چارواکي وی چې دغه دوه سازمانونو د خوشکېدو لپاره په منظم ډول افغان حکومت د امریکا او استرالیا له حکومتونو سره په تماس کې دي. د افغانستان چارو کارپوهان دا ګڼي چې دغه دوه سازمانونو د خوشکېدو مسله هم کېدی شي د امریکا او طالبان سره ترمنځ د پیل شوو خبرو په بهیر کې کچېری خبري خپر مخ لاړی شي په یو پړاو کې مطرح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. یو شمیر ځوانانو په ګردیز کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ خندلې ده. دوی د اگست 14مه تور ورځ بللې ده. مظاهره کوونکو له نړیوال ټولنې نه غوښتلی چې پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریستانو له روزلو او پناه ورکولو نه لاس واخلي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
نن په پاکستان کې د اگست 14مه له برتنوي هند څخه د غهواد خپلواکۍ اخیستلو یو او یم کلیزن منزل کیږي. په کال 1940 میلادي کې د وخت له برتنوي هند نه پاکستان جلا او خپلواکۍ اعلان کړه. په داسې حال کې چې پاکستان نن دا ورځ لمانځي، د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې لسګونو ځوانانو د ولارین په ترڅ کې د اگست 14مه وغندله. دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره تور ورځ یاد کړه.
لکه دوی چې آزادی ورکړې ده، آزادی نه ده ورکړې، بلکې دوی لاسپوڅه حکومت جوړ کړو. انګلستان همدارنګ نورو هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر باندې نو موږ ورځ دا همدغه ورځ غندو او موږ وایو چې دا د اگست 14مه د پاکستان د آزادی ورځ نه، بلکې دا د تروریزم نړیواله ورځ ده.
د غولاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او همې د رخ پر ټوکرونو په لیکل شو یو کلمو سره د پاکستان غندنه کړې وه. دوی ویل چې د پاکستان پر رامنځته کېدو سره په سیمه کې تروریزم ته لاره هواره شوې
او د ملک د نوي ځوانانو حافظې داسې بدلوي چې افغانستان کې دا جهاد روا دی او جهاد کول غواړو، خو نه، البته داسې نه ده. افغانستان کې جهاد نه دی روا او نه روا بولو، ځکه افغانستان یو اسلامي دولت دی او پاکستان 50 کلم نه کیږي چې نو څنګه کولای شي پاکستان او پاکستان به افغانستان کې لاس وهنو کې او افغانستان د مشکل جوړ کړي.
پر دې سربېره د سیمې یو شمېر هیوادونه او د غرض د امریکا متحده ایالاتو حکومت هم پر پاکستان دا تور پوري کوي چې ګنې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي او روزي یې، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ګردیز د نننی لاریون ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي، سوري تروریستانو له روزلو او پناه ورکولو لاس واخلي. دوی ویل چې د افغان حکومت پر خلاف روانه جګړه پاکستان رهبری کوي.
څومره بریدونه چې دي که په غزنی کې دي که په نور ولایتونو کې دي، که ځانمرګ د ټول پاکستان اداره کېږي او په افغانستان کې جنګیږي، موږ دا غواړو چې د پاکستان د ازادي ورځ د لمانځه خوشحالي کوي او زموږ د غم ورځ دي. هر وخت موږ کې شهیدان کېږي، سل کسا، 50 کسا ځانمرګ دي مستقیم له پاکستان، او موږ غواړو چې پاکستان له دې نه لاس واخلي.
د ګردیز مظاهره چانو د پاکستان د حکومت خلاف او په هغه هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ غږ هم وکړ. دوی پاکستان کې له پښتنو سره د دغه هیواد د حکومت چلند وغانده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمان غاک دا واشنگتن دا سټډیو ناوري. دا ترکی دی پولی واحد لری بای مخ پا قطر روانه ده. دا دغه هیواد مرکزی بانک چه کوم اقدامات کړی دی تر اوسه په دې کې بدلون نه در اغلی چه د دوشنبه په ورځ د لری دی بای د لویدلو مخه ونیسی. دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچولې ده. او وایي دغه هیواد په لوی لاس هڅه کوي چې د ترکی اقتصاد ته تاوان ورسوي. د دې مسلې نور تفصیل د خپل همکار نسیم ستانیزی پر رپورت کاوه.
د ترکی د پولی واحد لری بیا په بي سابقې ډول مخ په کتر روانه ده. د دې تنزيل له امله نړیوالې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا په دې تور نه کړله چې د شال خوانه پرې د چړي گزار وکړ.
ناتو دا برابر
موږ په ناتو کې سره یو ځای او بیا تاسو خپل ستراتیژیک شریک د شال خوانه پر چاړه وهي. آیا دا سې کار د منلو دی؟
که څه هم د دوشنبه په ورځ د ترکیې مرکزی بانک هڅه وکړله چې د لیری قیمت باثبات کړي، خو سره لدې هم په بي سابقې ډول د ډالر په مقابل کې مخ په تنزیل روانه و. راپورټ وایي د سکال له پیل راهیسې د لیری بیه د ډالر په مقابل کې په سلو کې 15% ښکته شوې ده. د دې اقتصادي جنجال بهیر لا روان دی او تر څنګ په ترکیه کې د اقتصادي رکود اندېښنې هم مخ په زیاتې دي. د دې ترڅنګ بلان د ښنه دا هم ده چې د اقتصادي ستونزې په نورو ځایونو کې هم خوریدلې شي. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی، خو له واشنگتن سره اړیکې د سوریې د شخړې او د پادری انډرو جانسن د توقیف له امله خراب شوې دي.
زه ستا د ستراتیژیک شریک په توګه په سومالیا او افغانستان کې در سره وم. موږ په بوسنیا کې شریک وو. په کابل کې موږ د هوایي میدان امنیت ساتو. تاسې امریکا څنګه کولی شئ چې دغه راز ستراتیژیک شریک د پی وای ډی او وای پی جی ترهګرو سازمانونو لپاره له نظره وغورځوئ؟
امریکا د سوریې په مسله کې د کردانو دغو دو ډلو ته چې ترکیه یې ترهګرې بولي پیسې او وسلې ورکوي. له بل پلوه د امریکا حکومت له خپلو متحدینو سره هم جګړه پیل کړې ده. په دې تازه وخت کې د ترکیې پر پولادو او الومونیم باندې دوه چنده تعرفې ولګولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې پسې په ټویټ کې ولیکل چې د لیرې بیه زموږ د ډالر په وړاندې په بیړه مخ په ښکته روانه ده. د ترکیې اقتصاد تر زیاتې اندازې پورې په ډالرو پورې تړاو لري او د ډالر بیه مخ په زیاتېدو ده. د دې یو ویل دا و چې یو شمیر هیوادونو لکه ترکیه له 2008 کال راهیسې له دې نه ګټه پورته کوله چې د ډالر د سود بیه ټیټه وه، ځکه هغه وخت نړۍ له اقتصادي بحران سره مخامخ وه. ډیر زیات پورونه به په ډالر واخیستل کېدل، خو اوس ډالر ډیر قوي شوی دی، نو دا ګرانه ده چې پورونه بیرته تادیه کړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د خزینه خبریالانو مرکز وایي چې خزو ته باید په مطبوعاتو کې د رهبرۍ تر کچې پورې د کار زمینه برابره شي، په حقوقو او امتیازاتو کې ورسره تبعیضي چلند ونه شي. په موقع په دې اړه د لیمینیازی رپورټ ده.
د افغانستان د خزو خبریالانو مرکز یو منشور خپور کړی دی چې په دفترونو کې د خزو خبریالانو د زورولو مخه ونیول شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دفترونو کې په دغو خبریالانو د جنسي تیری لامل کیږي. د دغه مرکز رئیس فریدی نیکزاد نن وویل چې خبریالان باید د لیاقت او کفایت د اصل په اساس په مطبوعاتو کې د رهبریت مقامونه ولري.
بر اساس شایسته سالاری چطور بتانیم اینا را دخیل
بسازیم؟ د وړتیا پر اساس څنګه کولی شو دوی د مدیریت او تصمیم نیونې په برخه کې دخیلی کړو؟ د دوی پراخ ګډون د دوو ګټو لامل کیدی شي. د نورو ښځو ونډې ته ډیر فرصتونه برابروي او د ښځو د حقونو مسایل ډیر تر پوښښ لاندې راولي.
حضور خانما بیشتر فرصت میته برای پوشش مسایل مربوط به حقوق خانما.
فریدی نیکزاد زیاته کړه چې ښځو خبریالانو سره باید تبعیضي چلند ونه شي او د نورو خبریالانو غوندې حقوق او امتیازات ولري. هغې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه وغوښتل چې د دغه منشور په تطبیق کې د دوی د مرکز سره مرسته وکړي. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی وویل دغه وزارت هم له ښځو خبریالانو سره د مساوي چلند یوه مقرره برابره کړې ده.
خانمها باید از حقوق مساوي در
میرمنی باید په مطبوعاتي ډګر کې لسړیو سره برابر امتیازات او حقوق ولري. د تقاعد مسایل لري او خطرناکو ځایونو ته سفرونه، د ژوند مسایل، د امیدواری او ولادت مسایل او داسې نور په دې مقرره کې راغلي دي چې د رسنیو لخوا باید په پام کې ونیول شي.
خبریال حسیبه ټکپاله وای د مطبوعاتي چارو په لوړ مقامونو کې خزه کمی دی.
تر ټولو لوی استونزه دا ده چې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ د نارینه او لخوا جوړه شوې دي. کله چې یو نارینه د یوې رسنۍ واک لري، هغه دا نشي زغملی چې یوه ښځینه په کې ډېر پرمختګ وکړي. دا هغه جنسیتي تبعیض دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو په ذهنیت کې ځای نیولی. تر څو دغه ذهنیت بدلون ونه مومي، دغه ستونزه هم ناشونی دی چې حل شي.
هغه سروې چې د ښځو خبریالانو مرکز کړی ده ښیي چې په ټول افغانستان کې 1604 نوي ښځې په مطبوعاتو کې کار کوي چې له دې شمېر څخه 1460 تنه خبریالانې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د نورستان پاکړه د امریکا غږ د ځنګړو رپورټونو په ترڅ کې نن دغه ولایت د کلیوال ژوند په اړه د آشنا رادیو خبريال دیوی مالدار کورنۍ سره غږیدل چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
دا د نورستان په پارون کې د ډیوی نومي ولري سیمه ده. یوازې بانډچیان پکې آباد دي. څ خپلې څ پردې غواګانی او وزې پکې ساتي. په خپلو کې دومره دي شوی چې هر مال ته په خپل نامه غکې او مغه غوا درمې لمنځه د لشلو لپاره ورزي دی ګډکیږي او شیدی تو دیږي. ډیر دي چې د څارو له پوستکو جوړو دغه ګډو کې ساتونه ساتونه خواري کوي. شیدی وشاربي او کوچ لشلومبورا بیل کی. د نورستانیانو د ژوند ایولو یا برخه په همدغه مالداري ولاړه ده. پنیر د غواو غوړی او کوچ د افغانستان په کچه مشهور دي. خو د ژوند کړاوی اورس تر بلی زیاتیدونکی دی. وای په خوابه په لنډو سیمو کې غیا مندله. خو اوس په څو چند اوږدې مزلي ګالی او د بانډو لارې مل خطرونو ډکی دي. ځینې خو بختور دي چې د شیدو د پروسس د غلاسي ماشینونو موندلي وایي کارې څو چنده اسانه شوی دی. د بانډو ډیر خلک کلونه کلونه وارته نښکته کیږي. نه پوهیږي چې راکوز انسانان څومره سوده شوي ځکه خو خپل ژوند تر نورو ښه ګڼي.
دا ژوند موږ د کلي ژوند نه داخلي
خوشحاله ستې
پکې. او مال په خپله ماړیږي. او شیدو پکې ډیر دي. کو دا کوچ راوځي نعمت نه پریمان دي. دا څومره غټ نعمت دي.
په داستر ووړي د شپې خپل کندری په ورته ودي ساتي. وای کنه سړبه وژني رالوي شي او زړ شي. نه خوانځي او نه آرام ژوند. خود دغه حالت د بدلیدو هلی لابه سادي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په مکه د مهمو خبرونو لنډیسه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې بېګا د غزنی ښار د کمانډو او هوایي قواو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان له دغه ښار نه ایستل شوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان احمد غفور جاوید د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول د حکومتي قواو په لاس کې دی او خلک خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د غفور جاوید د وینا له قراره په دغه عملیاتو کې قریب 350 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د غورماج په ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې اډې سقوط کړی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو عسکرو د 8-4 ساعته د طالبانو سره جګړه وکړه. خو د جګړې نه وروسته شاوخوا 4 تنه د ملي اردو عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره په تلیفون خبرې کړې. په افغانستان کې د سولې او لوی اختر کې د اوربند په اړه مفصل خبرې هم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي شهزاده بن محمد بن سلمان په لوی اختر کې په افغانستان کې له اوربند او سولې کلک ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون مسولین وایي چې د حقانی شبکې د دغه پانتون دوه استادان برمته کړي او د خوشی کولو په بدل کې د افغانستان د زندانونو نه د حقانی د کورنۍ د خړو د آزادېدو مطالبه کوي. په کابل کې د دغه پانتون رئیس ویلي هر څوک چې د دغه استادانو د ځایګي په اړه معلومات ورکړي د امریکا حکومت ورته $1,000,000 جایزه ورکوي. د نجات یو اروپایی بیړۍ د مدیترانی په بحیره کې د 1,000 مهاجرو د ژغورلو نه وروسته 4 ورځې کېږي چې روانه ده. ګوري چې یو مسوم ځای پیدا کی او بیړۍ پکې ودرېږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې ایټالیا او مالټا سمدستي د رد ځواب ورکړی دی. دغه ټولنه دغه دواړه حکومتونه ملامتوي چې سمندري بین المللي قوانین مات کړي دي. بیړۍ نه پرېږدي چې نږدې او مسوم ځای ته روان شي. د چین حکومت د امریکا غږ د چینایي څانګې دوه خبریالان له شپږ ساعته توقف نه وروسته نن سهار خوشي کړي دي. دغه ژورنالیستان هغه وخت ونیول شول چې غوښتل یې له یو چینایي متقاعد پروفیسر سره مرکه وکړي. د مالی د انتخاباتو څارونکي وایي رای ورکوونکو د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په دوموري انتخاباتو کې د بې علاقګۍ او د امنیتي عواملو له کبله دومره رای ورنه کړي. سره لدې چې یو شمیر پیښې وشوې مګر بیا هم په عمومي ډول د رای ورکولو جریان عادلانه و. او په زیمبابوې کې حالات کړکېچن دي. د جمهوري ریاست د لوړې مراسم ځنډیدلي دي ځکه چې مخالفینو د جولای د 1 نیټې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلې. قدر مولا بیدن کو دو من ساعت خبری پختو خبرونم په هم دیزی پای تو رسیده په لاندې شی بو کې د دری خبرونه چې د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلې کی اوریدل مهیروي سوکاله او آباد اوسه خدای مالشي.